د ماسپښین دوی بچی شپې د اسدی رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برسه سو قربایم په تخنیکی برخه کې آصف حبیبی را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په اسدی رډو ډاٹ کام کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې د هرات له پخواني والی فضل الله وحیدی سره شغیدلی چې په پاکستان کې لبرمته او څخه خوشی شوی دی. وحیدی به د خوشی کېدو او نیولو کې سره ته وکړي. خو سمدستي خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د هرات پوخانی والی وای د اختتاب کوونکو لمنګلو رکرو خوشی سوی. دفاع وزارت وای په تیرو څلورشتو ساعتونو کې تر 500 زیات دولت ضد وسلوال وژل سوی. د ایران لوی مذهبي مشر لیلا ایرانیانو غوښتنه وکړه د ملي شورا او خبرګان شورا په نننیو انتخاباتو کې په پراخه پیمانه ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د هرات پوخانی والی سید فیضل الله وحیدی د خیبر پښتونخوا په مردان سیمه کې را خوشی کړی سوی دی. دغه وزارت ویان شکیب مستغنین نن ازادي راډیو ته ویل چې شغلی وحیدی تیر شپه خوشی سوی او بیا په پېښور کې د افغانستان قونسلګری ته سپارل سوی دی. شغلی وحیدی په قونسلګری کې ازادي راډیو ته ویل چې د خوشی کېدو په وخت کې د پولیسو او اختتابچانو ترمنځ نشته سوی ده.
د دوی د پولیسو سره ډزې وشوې. پولیسو ودرول او دوی تلاشي کړ. په دې ډزو کې د سي پولیسو وویل چې یو کس هم وشتل شو. دوی ونیول او زه د غې د منګولو نه خلاص کړم. راوړم مردان پولیس سټېشن ته او د غې زنه وروسته د جنرال قونسول صاحب سره رابطه کړې و او دوی ته حواله کړم د شپې چې وزدلته.
سید فضل الله وحیدی د سلواغی عدلوی پر دریوشتمه د یو اروپایی هوا د ویزه اخیستلو لپاره په اسلام آباد کې و چې نامعلوم وسلوالو کسانو و تشتوه. ده د تشتونې انګیزه څرګنده نه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې افغان قواو عملیات کړي چې په نتیجه کې تر 500 زیات سختریزې وسلوال وژل سوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په دغو عملیاتو کې چې په ننګرهار، کونړ، کابل، لوګر، میدان وردګ، فراه، بغلان، کندز او هلمند کې سوي په نتیجه کې 45 وسلوال ټپیان سوي او 15 نور نیول سوي هم دي. په وژل سوي کې د وسلوالو قمندانان او د داعش ډلې وغړي هم شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې د دغو عملیاتو په بهیر کې افغان 15 افغان سرتیري هم وژل ویل سی وی چې په دغه عملیاتو کې پلسګونو کړي ماینونه او یو اندازه مهمات هم د افغان قواو لاس ته ورغلي دي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له ایرانیانو غوښتنه وکړه د ملي شورا او د خبرګانو شورا په اغو انتخاباتو کې چې نن پیل سوي په پراخه پیمانه ګډون وکړي. د خپلې رایې تر کارونې وروسته خامنئي وویل زه له خپل ملت څخه غواړم چې خپلې رایې پر وخت وکاروي. په هوښیارۍ د خپل کاندیدان وټاکي. د خلکو پراخ ګډون به د ایران دښمنان مایوسه کړي. د خبرګانو شورا د لوی مذهبي مشر د لرې کولو صلاحیت لري. د تهران یو اوسیدونکي ناصر کریمزاده د خپلې رایې تر کارونې مخکې وویل دی ځکه په دغو انتخاباتو کې برخه اخلي چې غواړي په ټولنه کې بدلون راولي.
من به خاطر اینکه نگران
د دې لپاره چې زه خپل اولادونو ته اندېښمن یم، په ټولنه کې بیکاری ته په تشویش کې یم، د یو ایرانی په توګه د مسؤلیت احساس کوم. داسې کسان وټاکم چې خلکو ته کارونه پیدا کړي او د ټولنې اقتصاد ښه کړي.
ورسله هغه چې تهران او د نړۍ شپږ قدرتونه پر اټومي موضوع یو تاریخي موافقه ته ورسېدل. د ایران کې لومړی انتخاباتي په ټول ایران کې درای اچونې 350,000 مرکزونه پرانیست دي او خلک د پارلمان د 290 څوکیو او د خبرګانو شورا اته کاندیدانو ته رای ورکوي. په ایران کې 55 میلیونه کسان درای اچولو په شرایطو برابر دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دغه وزارت اټکل کوي چې پر ایران به د اقتصادي بندیزونو لری کېدو سره دا هیواد یوازې 50 میلیارد ډالر ترلاسه کړي، نه 150 میلیارد ډالر چې مخکې راپورونه ورکول سوي وه. نوموړي پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په څرګندونه کې وویل زموږ اټکل دا دی چې ایران به 50 یا هم 55 میلیارد ډالر ترلاسه کوي. جان کیری وویل د ایران چارواکي د پیسو د بیرته ستنولو پر اورو بهیر انتقاد کوي خو دا پروسه وخت نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د سوریې له جنگي ساحو خپل د سپای پازداران انقلاب ګڼ پوځیان ایستلي او ظاهران یې دا کار د هغه لنډمهاله اوربند په درشل کې کړی چې په پم کې ده سر له سبا په سوریه کې نافذ سي. کیری وویل چې د دوی حضور په سوریه کې کم سوی خو د دې معنی دا نه ده چې دوی لا هم شکیل نه دي یا هم د دمشق له لارې لبنان ته د وسلو په لیږد کې فعال رول نه لري. جان کیری وویل چې موږ په دې اړه اندېښمن یو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما روسیې ته خبرداری ورکړ چې نړۍ به ګوري چې آیا دغه هیواد په سوریه کې د شخړو درولو موافقه رعایت کوي که نه. ټاکل سوې دغه موافقه سر له سبا په سوریه کې عملي سي. اوباما د خپل ملي امنیت له سلاکارانو سره تر پروني کتنې وروسته وویل راتلونکې ورځې به مهمې وي او نړۍ به وګوري چې روسیه او متحدان یې په سوریه کې لنډمهاله اوربند ته درناوی کوي که نه. د دغه اوربند یوه ازموینه وبلله چې آیا روسیه او د سوریې رژیم د سوریې تقریبا 15 کلنې کورنۍ جګړې پراخ سیاسي حل ته ژمن دي او که څنګه. روانې میاشت د یاغنو تر ولکې لاندې ښار حلب د محاصرې لپاره د سوریې د دولتي ځواکونو لخوا پوځي مبارزې چې د روسیې هوایي حملو یې مرسته کوله د اوربند لپاره مخکنی حادثې له خنډ سره مخامخې کړې او د سولې پراخې مذاکرې له کبله وځنډېدې. په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پرېکړه لیک تصویب او لنډمهاله اوربند پلی کړي. د دغه اوربند طرحه د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې لخوا نن په یوه غونډه کې برابره سوه. د ترکیې د اپوزیسیون دوه د یوې مخکښې ورځپاڼې دوه خبرې لن څو ساعته وروسته له هغې د بنده خوشې سول چې د ترکیې یوې محکمې د دوی نیونه د دوی له حقونو سرغړونه وبلله. په نومبر میاشت کې د جمهوریت ورځپاڼې د مشر ایډیټر جان دونر او په انقره کې د هغې د دفتر د مسؤول اردم ګل نیول کېدل په نړیواله کچه وغندل سول او په ترکیه کې د رجب طیب اردوغان تر مشرۍ لاندې د رسنیو د ازادۍ په اړه اندېښنې وپارولې. دغه دوه خبرې لن وروسته له هغې ونیول سول چې دوی یوه ویډیو خپره کړه. په هغې ویډیو کې ظاهراً د ترکیې استخباراتي ماموران ښیي چې سوریې ته د وسلو له لیږلو سره مرسته کوي. دوی دواړه له وسلوال تروریستي سازمان د یوه وسلوال تروریستي سازمان په مرسته او داسې مطالبه په خپرولو تورن سول چې د ترکیې له ملي امنیت سره په ټکر کې بلل سوي وه. جمهوریت د هغې ویډیو عکسونه وروسته ویډیو او راپور په مې میاشت کې خپور کړه. وی ویل چې په تصویرونو کې د ترکیې استخباراتي چارواکي دي چې په 2014 کال کې په لارۍ موټرو کې سوریې ته وسلې لیږي. له خوشې کېدو سره سره دغه خبرې لن په هغه محاکمه کې چې ټاکل سوې د مارچ پر 15 وسي د مرګ له سزا سره مخامخېدای سي. دوی له ترکیې به هر سفر نسي کولی. او د روسیې چارواکو د دغه هیواد د شمال په یوه کان کې د 14 په اړه څېړنې پیل کړې دي. په هغه پیښه کې 4 کسان ووژل سول. د ورکوتا سیمې په کان کې تر پروني 14 وروسته 6 کان کیندونکي اوس هم لاداره کړي. وروسته له هغې چې په کان کې 14 وسوه او کان په نړېدو سو 8 کارګر په خوندي ډول بهر وایستل سول. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې یو ویان نن اعلان وکړ چې د پیښې ساحې ته تحقیق کوونکي لیږي څو د پیښې د څرنګوالي په اړه خپلې څېړنې وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د هرات پخوانی ولی فضل الله وحیدی په پاکستان کې له برمته و څرنګه را خلاص شو د کیسه کوي.
خولۍ را په سر کړی و سترګې مې تړلې وې او د پاس لوی څادر یې مې اچولی و. بیا ویل چې دا زموږ سره ده او زنانه ده. ویل بیا ما څادر نه دی کوم زه زنانه نه یم وروره د خلکو
وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو. بیا به واورې چې پاکستان د چمن سپین بولدک لاره بنده کړې. په کندهار کې چارواکي وایي
تر دا اوس پورې هغه دلیل هم لګي په داسې سوي چې له کوم دلیل پر اساس دوی لاره بنده کړې ده.
په خوست کې نږدې نیمایي دولتي مځکې غصب شوي.
دا غصب د دې ټولو پرمختګونو او یا د ضرورتونو د رفع کولو معنی شوي دي.
د هلمند په ګرمسیر کې د کوکنارو حال درکوو.
خلګ مجبور دي په غنمو هیڅ نه کیږي په جوړو هیڅ نه کیږي نو بار مجبور یې شتاریا کوي.
سازمان په منطقه کې ته تیر کلو کم کړی شوی دی.
دا به هم واورې چې یو شمېر امریکایي سناتورانو ویلي دي پر پاکستان باید F-14 کې خرڅ نه شي. دا ازادي اوریدونکو ونیس پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلی یو شمېر SMS-ونه لولو. د هرات پخوانی والی فضل الله وحیدی وروسته له نږدې 2 اونیو د پاکستان د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا د تښتونکو له بندره خوشی شو. د ښاغلي وحیدی د تښتونکو د هویت او د هغه د تښتول کېدو د علت په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خبره شوي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی عبدالحی اخونزاده بیا په دې باور دی چې د ښاغلي وحیدی اختطاف سیاسي انګیزه لري. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان کنسولګری دا تاییدوي چې د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تشتنکو له منګولو راخوشي سوی دی. په پېښور کې د افغانستان جنرال کنسول عبدالله وحید بویان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی وحیدی هغه مهال د پاکستاني پولیسو لخوا راخوشي سو چې د تشتنکو لخوا له یوې سیمې بلې ته وړل کېدی.
قصاص انداز دی چې دا دریم ځلمان دی چې دوی د یو ځینبل ته انتقالاو دوی په کوم د پولیس چک پوسټ سره مخامخ شوي دي. د اغواګران بیا نو دغې په نتیجه کې پولیس د دوی موټر ودرولې دی او شکمن شوي دي په دوی باندې. نو بیا وحیدی صاحب د پولیسو پوښتنه کړې د هغه خلکو نه چې دا بل سړی څوک دی موټر کې چې ناست دی. هغوی ویل دي چې دا زنانه ده. نو بیا وحیدی صاحب متوجه شوی دی چې دا حتما پولیس دي. نو دوی عاجل دا خپله توره خولۍ د مخ نه لرې کړې ده او په جګ آواز یې ویل دي چې زه وحیدی یم، پخوانی گورنر د هرات افغانستان.
شغلی پویان د غرز ویل چې د پاکستان پولیسو په دغه خپلې څېړنې پیل کړې دي. سید فضل الله وحیدی د دلوي د میاشي په دروښته منیټه د سیمهال په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو لخوا تشتول سوی چې د انګلستان د ویزې د اخیستلو لپاره هغه هیواد ته لایو. شغلی وحیدی د هرات او کونړ د والی په توګه کار کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي د روغتیايي حالت په اړه ډاټ ورکوي. خو د پېښې په افغانستان کې د ځینې کړیو او د ولسي جرګې د غړو ترمنځ د پاکستان د نیت په تړاو پوښتنې راپیدا کړې دي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون ری عبدالحی اخونزاده ازادي ریډیو ته پدیاړه وای
زه فکر کوم دا وایي چې په شته بالکل سیاسي پیښو او دا د پاکستان د دولت اتمن لاس پکښ کې خصوصا د دوی د استخبارات کوم چې اورګانونه دغه پښکلاسو ځکه دا په یو اطراف کې یا په یو ولسوالۍ کې د پاکستان یا په یو ډیر لیر منځ کې دا پیښ نه درمنځ سوي چې دا خپل په پایتخت کې دا او بیرته د آزادول په دونه دین لږ ورځ کې دوی غواړي چې وشي پاکستان چې موږ د افغانستان سره وس نږدې اړیکې لرو او د دوی سره یو کاری کوو ځکه چې پلان سوی عمل
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د معلوماتو لمخې سید فضل الله وحیدی تیر شپه د خیبر پښتونخوا د مردان لسیمی د پاکستانی پولیسو لخوا راخوشي او په پېښور کې د افغانستان کنسولګری ته سپارل سوی دی. پاکستانی پولیسو هم د نوموړي د تشتول کېدو په اړه تر اوسه وضاحت نه دی ورکړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د هرات او کنړ پخوانی والی فضل الله وحیدی چې نږدې دوی اونۍ مخکې له اسلام آباد اختطاف شوی و په خیبر پښتونخوا کې خوشي شو. له خپل وحیدی به واورو چې د اختطاف او لیار خملو در خوش کېدو کیسه کوي. له نوموړي سره په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس حمید مومن مرکه کړي.
ډاکټر صاحب وحیدی کسر تاسو کې چې تاسو پر دومره موده کې په بند کې وای د تختونکو تاسو سره د دې چلن په څیر ډول خدمت کې شکنجه یا نور څه رواني
نه 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 ما رواني خیر رواني شکنجه خو هر لحظه او هر دقیقه و په دې چې دا خبره ده رواني شکنجه خبره و چې یعنی هر حرکت کې داسې فکر کېده چې د مرګ بل شي نشته کنه لکه دا تور خولې په سر اول مخ پټول حرکت کنه دا رواني دا شان خو ډېر زیات وو په فضل د خدای د فزیکی خبره نه ده چې
وحید سب کوم معلومات چې موږ تر لاسه کړي تاسو د آزادۍ دو تر شا هم تاسو خپل همت نغښته و البته د پولیسو چک پوسټ سره چې تاسو مخامخ شوئ نو تاسو خپل غږ پورته کړو او دا د سبب شو
چې تاسو هغه ویل چې یو خولې را په سر کړو سترګې تړلې و او په څول نو ساده ما چول د اول چې دا زم سره دا زنانه ده ولې یا ما ساده نه ده کوم ځکه زنانه نه مړو دا خلک ته ولې موږ دا اوس نه پېژنم چې ته نه دی دا د پښتون تاسو په ریښتیا
وحیدی صاحب محترم دغه خلکو سره چې دومره مدته تاسو وای تاسو برداشت شته دغه کم خلکو دا دې څه وختل تاسو نه
ولا دا خو ما ته نه معلومه ده ځکه چې زما سترګو پټې وینم دا ما به دې دې نه دي یو کس شما ته ډوډۍ راو یو کس نیمو چې خبرې کولې نور مان نه لیدل بيخي دا معلومات نو پولیسو ستول شي چې ورته ځکه چې پولیسو ول چې موږ نیول نه ځنه نیول هو تاسو کوو کې او حساب ونسي
بالکل وحیدی صاحب یو بل مسله چې مثلا پر دومره مده کې چې تاسو لدې سره وای دوی تاسو په یو ځای کې ساتل کې نه دودري ځای ته تاسو انتقال کړی وای
نه دودري ځای نو ته انتقال کړم د خیال دا غم د انتقال موضوع چې بری دی
ځکه یو مسله چې په اسلام آباد کې هغه هم د جنا سوپر مارکیټ ته نږدې سیمه کې چې تقریبا ډېر امن سیمه ده تاسو تختول هم ځنه پښتنې راولاړ کړه وې د یو افغان چارواکي تختول یعنی دا تاسو فکر نه کوئ چې ممکن ځنه حکومتي کړې په دې کې لاس ولري
ولا نو نه دې ځین شرایط باندې زه دومره نه پېژم او دا خبرم په تحقیق کې معلوم شي چې څوک دی زه پرې نه پېژم.
فضل الله وحیدی و چې په پاکستان کې لایار غملو را خوشی شو. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې پاکستان د چمن سپین بولدک تر منځ لاره بنده کړې ده.
ازادي رادیو .com راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
د کندهار د سین بولدک او چمن ترمنځ لارې ل تیرو څلورو ورځو راهیسې د نامعلوم علت په اساس تړل شوې ده. پر دغه مهمه لارې هر ورځ تر 5000 زیات کسان تګ را تک کوي او د پولي دواړو خواو ته خلک انتظار دي چې کله به لار پرانستل کیشي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ دغه مهمه او اقتصادي لارې د سېشنبې له مازیګر راهیسې د پاکستاني مقاماتو لخوا د نامعلوم علت په اساس تړل شوې ده. د کندهار د مطبوعاتي دفتر مسول سمین خپلواک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کندهار کې د دې ادارې څنګه ته دند سپارل شوی ترڅو د پاکستاني چارواکو سره د دې مسلې په اړه خبرې وکړي.
سپارښتنه شوی د مقام د خپل څخه چې پاکستان د کنسولګری سره د تماس کې د موضوع د هم لپاره او هم دارنګه وزارت هم په جریان کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چې خپل د پاکستان د سفارت سره تماس نیسي او موضوع د دې سره شریک کی د خلکو د ستونزو د واري لپاره او وخت نا وخت د غلار د نامعلوم د لایلو د خاص څخه د پاکستان دولت په خاص څخه د لاره بندیږي. نو تر دا اوسه پورې هغه دلیل هم دی چې دا وسوي چې کوم دلیل پر اساس باندې لاره بند کړی ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سپین بول ډاکټر تورخم ورسته تر ټولو مهم بندر دی چې لدی لاري افغان سوداګر پاکستان ته صادرات کوي او پاکستانی مالونه لدی لاري افغانستان ته واردېږي. د کندهار د سوداګری خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی وایي چې د پلو دواړو غاړو ته د زیات شمیر سوداګرو مالونه بند پاتې دي چې تازه میوه او سبزیجات د خرابېدو په حالت کې دي.
تاوان دی دا چې دغه څه چې موږ راوړو د مشخل کورانی ولې دي دغه ځای دکاندارانو نه راوړي. نو دا تازه سبزیجات چې دي دا دغه مقاومت نه لري کچیر او ورځ ودرېږي دوه ورځې ودرېږي نو که سره به کیفیت لا تور کې نو څه چې هغه مشخل خلک دغه طبقه خلق به اکثر ډیر غریبان دي چې نه په موټر کې د لسلخ شان را باري چې دا خپل د سرمایه د منځتلو سبب هم کیږي. تاوان خو تاوان دی چې ورځ په چیرې او د بلې خوا ته زموږ د وچ میوې صادرات چې دی وازه نه لارې چې دغه د سپین بولدک د لارې څخه واګه هندستان ته هم دی او پاکستان ته هم دی.
د سپین بول د کاوچمن ترمنځ پر دغه مهمه لار هر ورځ تر 5000 زیات کسان تګ راته کوي. ویل کېږي چې لسګونه ناروغان چې پاکستان ته د درملین لپاره تلل د پولي په دواړو غاړو کې بند پاتې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون او پل علم شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې بوډان دی واوري چې د امریکا پوځ غواړي د کندوز د حمله د قربانیانو کورنیو ته یو اندازه تاوان ورکړي. د امریکا هوایي ځواک د میزان په میاشت کې په کندوز کې د بي پولي ډاکټرانو پر روختون په بمباري کې دغه روختون د یو شمېر کارکونکو په ګډون تر 40 زیات کسان ووشل. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. خوست په خوست ورشو. په خوست کې د څمکو د اداري چارواکي وایي په دې ولایت کې د سب شبیو دولتي څمکو ترنیمایي ډيري غصب شوې دي. دوی وای چې د دولتي ځمکو د غصب لکبل نه یوازې حکومت هر کال میلیونونه ډالر زیان اوړي بلکې لدې کبل د یو شمیر مهمو پرمختیاي پروژو د پلي کېدو مخام نیول شوی دی. بل ورته ځای چارواکي هم په خوست کې د دولتي ځمکو غصب یو مهمه ستونزه بولي او وای چې د غصب شویو ځمکو د خلاصولو لپاره جدي هڅې پیل کړي دي. له خوست د ازادي راډیو خبريال نجيب لالو خیل راپور لري.
په خوست کې د دولتي ځمکو د ادارې چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د دولت د کادستر شوی ځمکو تر نیمایي ډیره برخه د ځایي خلکو لخوا غصب ده. چارواکي زیاتوي د خوست په مرکز پنځه کرم کلی کاروانسرای بډاخیره کې او د دې ترڅنګ تریزی یعقوبی همدارنګه د اسماعیل خیل اماندوزی ورسوالۍ هغه سیمې دي چې د حکومت د سوابقو پر اساس به کې زرګونه جریبه دولتي ځمکې غصب شوې دي. په خوست کې د ځمکو د ادارې مشر سید یونس طاهری وایي چې د دولتي ځمکو غصب حکومتي عوایدو ته میلیونونه ډالر زیان اړولی او د ډیرې ټولګټو پروژو ته تطبیق مخه هم نیولې ده. یونس طاهری په خوست کې د دولتي ځمکو ارقام په دې توګه وړاندې کوي.
د خوست په ولایت کې جمعن ته 5315 جربه نه بسوي مزکه د کډستر نقشو په ملاحظه دا دولتي ثبت شوی دی.
د ځمکو د ادارې مشر زیاتوي په خوست کې د ټولو دولتي املاکونو کډستر هم د غاصبینو لخوا د ځمکو د لاندې کولو لپاره یو پلمه په ګوته کوي او وایي چې کغورونه دښتې د غرو لمنې او د سلاونو څنډې په کډستر او دولتي املاکو کې شامل شي نو ممکن په دولتي اسنادو کې ثبت شوی ځمکې تر 2% ډیره نه وي.
کچېره دا غرونه دي غرو لمنې چې دا ټول عام ملکیتونه په دولت ملکیت ده. دغه سروي کدي سری وشي دا امکان لري د اوس ساحه چرسي د په 2% کارونه شي، ځکه مونږ د کیکې ساحه په خوست ولایت کې مونږ نه لرو.
د خوست د ولایتي شورا د نظارت کمیسیون مشر امیر راز رسوان هم وایي چې د ډیری حکومتي ځمکو نه کادستر او بل د هر ورځې په تیرېدو د ځمکو د ارزښت ډېرېدل د دې لامل شوي چې یو شمېر مشران عام خلک د ځمکو غصب ته وهڅوي.
دولت مناسبه داده چې د دغې ځمکو د غصب نه د خلاصېدو دپاره خاص اجراءات ترلاسه لاندې ونیسي، ځکه ټول انکشافي کورونه په ځمکو کې کېږي. نو اندېښنه خو داده چې د غصب د دې ټولو پر تګونو او یادې ضرورتونو د رفع کولو امانه شوې دي.
بلخوا په خوست کې د کرنې د ادارې او تن مسؤل نقیب الله مسافر وایي چې خای په خوست کې تر 300 جریبو پورې دولتي ځمکه غصب شوې وي.
غصب شوې ځمکه د 200 نیولې ان تر 100 جریبو پورې هغه ځمکه نیولې شوې ده چې د اساس په کتابونو کې په درته.
د خوست ولایت مقام ویان مبارز محمد زدران هم په یاد ولایت کې د پرمختیايي پروژو د پلي کېدو پر وړاندې د ځمکو غصب جدي ننګونه ګوډي او زیاتوي چې لدې کبله خوست په ملیونونو ډالر منظور پروژې مسترد شوې دي.
لسګونه ملیون امریکایي ډالر منظور شوې پروژې بیرته مسترد شوې دي. د خلکو سره ډیر زیاته جفا او خیانت شوې ده په دې برخه کې.
د یادونه ورده څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کرنیز پراختیا سره ملي کانفرنس کې وویل چې کرنه د هیواد سیاسي او اقتصادي ثبات جوړوي او د دې کار لپاره به په هیواد کې د اوبو بندونه ډیر او غصب شوې ځمکه بل زورواکو راوګرځوي.
په خوست کې تر 500 ډیره دولتي ځمکه شته چې ویل کېږي نیمایي غصب شوې ده، چې له دې سره د چارواکو په وینا پرمختیايي پروژې ټکنۍ شوې دي. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې 6 کال کوکنار زیات کرل شوې دي کنه؟ دا هغه موضوع ده چې څو ورځې وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور پې خپور کړ او وی ویل چې چارواکي هم د کوکنارو په کر کې یو ډول لاس لري. او د نیویارک ټایمز په وینا د ګرمسیر ولسوالۍ چارواکي له بزګرانو د مالی په ډول د کوکنارو پیسې اخلي. زموږ خبریال الیاس دی د ګرمسیر ولسوالۍ ولسوال او هلته بزګران په یو تفصیلي راپور کې راغولي دي.
د هلمند ولسوالۍ د لشکرګاه څخه جنوب ته شاوخوا 70 کیلومتره لري. د هلمند سنتر څنګ موقعیت لري. د ګرمسیر ولسوال ایوب مرو مریوي امنیت ستا شو حکومت داری لري او کوکنار کم کرل سوی دی. خو درون میلادي کال د فبروري د میاشتې پر 18 نیټه نیویارک ټایمز سورس پانی راپور ورکړی و چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې نه یوازې کوکنار ډیر کرل سوی دی، بلکې په کوکنارو کرل سوی کروندې چې لا د شیری ټولول وخت لري دی د سیمیزو چارواکو د پیسو راټولولو شمن با ګرځېدلی ده. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د پیسو ټولولو په دغه پروګرام کې چې په ډیر سیستماتیک ډول پر مخ بیول کیږي اکثره کارونه میراب ترسره کوي او پیسې د سیمیزو مسؤلونو تر څنګ آن د پارلمان تر یو شمېر وکیلانو هم رسېږي. د ګرمسیر ولسوالۍ ایوب مرو مري د نیویارک ټایمز راپور رد کړ. هغه وویل د نیویارک ټایمز خبریال نه دی ورغلی او دا ورځپاڼه سپوږمکۍ هم نه لري چې د هغې لارې د ګرمسیر د کوکنارو د کښت د زیات او کم سروې وکړي.
موږ بلو چې کوکنار کله سوي دي په ګرمسیر کې، ځکه چې ګرمسیر هم د افغانستان یو جز دی. ولې خو دې ټکي ته دې بیا وګوري چې په ګرمسیر کې امنیت ته کومې خوا راغلی. دستاوردونو ته د حکومت نه کتل کېږي، فقط منفي نقاط ته د فشار د الې په ذریعه ورڅخه کار اخیستل کېږي او هغه استعمالېږي تر څو زموږ نظام ته په یو ډول باندې سیاسي فشار ورکړي او هغه غواړي دا فشار له امله څخه چې په نظام باندې خپلې نامشروع غوښتنې ومني. کامله نظر دوم مطلق بې اساسه رپورټ دی. نیویارک ټایمز هېڅ سپوږمکۍ نه لري، هیڅ کارمندان دلته وجود د نه لري. د کوم رپورټ پر اساس ته دا نشرایه؟
د نشي توکسر د مبارزې د وزارت معلوماتو لمخې د افغانستان په 113 ولسوالیو کې ډیر کوکنار کرل کیږي چې په دې ډله کې د هلمند ډیر ولسوالۍ شامل دي. د جرمونو او د نشي توکو په وړاندې د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان او ډی سی وای چې افغانستان اوس هم په دنیا کې د نشي توکو د ستر تولیدونکو هیوادونو څخه دی. دغه اداره په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتار و چې دا شمیره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 103,000 هکتار ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولیدونکو تریاک 16% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید کیږي. د ګرمسیر ولسوال وای کوکنار کرل سوی دي خو دوی د ماتولو کلک هوډ لري.
په دې وجود لري زمانه د دې په دې د اصلاح لپاره اما جانبه همکاري ته ضرورت ده چې د هغه څخه ډېر اقدامات ضرورت چې یو اقدامه تخریب د کوکنار دي. یو اقدامه لاس اقدام ته ضرورت ده. مثال په ډول سره پلس کې یو تخریب د کوکنار دی چې هغه موږ هر کال تر سره کوو. سږ مو هم تر سره کړی، سږ کال تیر کلونو کې مو هم تر سره کړی دی، بیا بیا هم تر سره کوو، بیا هم ورته ژمن یو.
ولسوال ول د هلمند په شمیر ولسوالیو کې د نامنیو د ډیرېدو سره سم کروندګرو د کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده. هغه دا خبره هم رد کړه چې د کوکنارو پر کروندو پیسې اخیستل کېږي. د ګرمسیر ولسوالۍ څخه د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل سږ کال تر بل هر وخت ډېر کوکنار کرل شوي دي او یو شمېر چارواکو یې هم په پیسو ټولولو پیل کړی دی. سرچینې ونویل چې د پیسو ټولولو دغه پروګرام کې څوک او په کومه سطح کسان لاس لري. تیر کال دغه وخت د ګرمسیر اوسنی ولسوال ایوب عمر او امنیه کمانډان تورالی د کوکنارو د کروندو څخه د پیسو ټولولو په تور دولت مقام د پخواني مرستیال محمد جان رسول یار په امر له دندو لرې او څارنوالۍ ته معرفي شول چې ولسوال یې تر لږې مودې وروسته برات واخیست، پر دنده مقرر شو او امنیه کمانډان ویل کېږي اوس هم په څارنوالۍ کې دوسیه لري او پر کور ناست دی. د ګرمسیر اوسیدونکي هم دا مني چې کوکنار ډېر کرل شوي دي، خو دا چې تر اوسه د کوکنارو د کروندو پر سر پیسې اخیستل شوي دي که نه پر دې مسله څه نه وایي.
لالا ولجان تیر کلن ډیر ترسی و یار تر اوسه خو به سو خبر نه ده کړی نو تیر کال د شیو چې مثال یاده پنځه کال اخوا ته برجری په لس من پنځه من کول منګر شش کال د تیر کال سو نیمه یا چاریا کې یو من درجه یک شو بل نه دي کړی. خلګ مجبور دي په غنو مویس نه کیږي به جوړو ایس نه کیږي نو بر مجبور دي شتاریا کوي.
زما نوم پاکه غا دی د ګرم سیل ولسوالۍ د سیدانو د کلی اوسیدونکی یم. تاسو زموږ په منطقه کې ته تیر کلو کم کړی سوي دي پروش کال رښتیان د پیسو وازا او پکچاته من کوم غږ د دروې شه من ټیکټ چې رسیدلی مشتچانه دی ویلی خامخا سره به کشکړی والی به بند کړی به مګر د دای سینې ورته کړی چې 3000 روپۍ را.
ګرمسیر ولسوالۍ 110 کیلومتر اوږدوالی لري. د افغانستان د مرکزی سید معلوماتو لمخې دا ولسوالۍ 2000 کیلومتر مربع مساحت لري چې د کاپیسا او پروان ولایتونو څخه زیات او د لغمان ولایت سره د مساحت له نظر لښته پوت لري. د دې ولسوالۍ نفوس شاوخوا 300000 تر رسیدي چې 90% په کرهنه بوخت دي. په هلمند کې چې د هیواد په جنوب کې ډیر وخت د جنگ د لومړی کرښې په نوم پاتې شوی دی ډیر کوکنار کرل کېږي. که څه هم تیر میلادي کال د کوکنارو په کروندو کې د مرضونو او آفتونو له امله د هغه په تولید او کرکلې کې کمښت راغی، خو ویل کېږي سږ کال د جنګونو د تودېدو سره یو ځل بیا ډیرو کروندګرو د کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځني صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سره شبي پیغامونه خبرو. البته یو یادونه وکم چې له څلورو تر پنځو بجو نن ولایت په ولایت پروګرام دی. دا پروګرام زابل ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د دې پروګرام ته زنګ ووهئ، د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او د زابل د پرمختګ په اړه خپل نظریات له چارواکو او د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره د دې پروګرام له لارې شریک کړئ. اوس هم ستاسو سمسونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
هلمندوال له هلمند لیکي په ګرمسیر کې تربل هر وخت زیات کوکنار کرل شوی دي. اسمت الله افغان د کندهار لیکي د سپین بولدک چمن لارې باید ژر خلاص شي ځکه چې تاجرانو او عوامو خلکو ته ډیر اقتصادي او ټولنیز زیان اوړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکي د پاکستان حکومت باید ژر تر ژره د سپین بولدک چمن لارې خلاص کړي. د دې په وینا د دې لارې د بندیدو له امله ګڼ مسافر له ستونزو سره مخامخ شوي دي. حکمت حماس لیکي د هلمند له نادالي څخه د خپل ولایت او بخشي حکمت حماس د هلمند له نادالي څخه د خپل ولایت یو شمېر ولسوالان په اداري فساد تورنوي. وحید الله فطرت له هلمند لیکي په هلمند کې سږ کال ډیر کوکنار کرل شوی دي. شریف الله شرافت له کونړ لیکي په غازی آباد ولسوالي کې ډیر مکتبونه ودانۍ نه لري، باید غمی وخوړل شي. حمید له لوګر لیکي د فضل الله وحیدی تشتول د پاکستان کارو. قاری محمد مدنی د نورستان له وامات څخه لیکلي دی له وسلوالو مخالفانو هیله کوم چې یاغي توپ بس کړي او د تفاهم لار غوره کړي تر څو افغانستان ته سوله راشي. عارف له لوګر لیکي نږدې کالو شو چې د برق پایې درول شوي دي خو لوګر ته برېښنا نه ده تیر شوې. عبدالرحمن له اروزګان لیکلي دی طالبان باید سولې ته غاړه کېږدي تر کله به په افغانستان کې جګړې دوام لري. عبید الله لکندهار لیکلی دی د سولې لپاره ټول افغانان انتظار دی او امیدونه زیات شوی دی چې له طالبانو سره به سوله وشي او په افغانستان کې به امنیت تامین شي. ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به واوري چې وړاندې به دا خبره واوري چې د امریکا پاوز غوړي د کندوز د حملې د قربانیانو کورنیو ته یو اندازه تاوان ورکړي. دا کسان په میزان میاشت کې په کندوز کې په یو روغتون کې هغه کوم کسان چې وشل شوي وو هغه ته امریکا غوړي چې تاوان ورکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد اسالی څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د خیبر پښتونخوا په میدان مردان سیمه کې خوشې سوی او د افغانستان قونسلګری ته سپارل سوی دی. دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې افغان قواو عملیات کړي چې په نتیجه کې تر 500 زیات سختریزه وسلوال وژل سوي، 15 ټپیان دي او 15 نور نیول سوي دي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له ایرانیانو غوښتنه وکړه د پارلمان او د خبرګانو شورا په غو انتخاباتو کې چې نن پیل سوي په پراخه پیمانه ګډون وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دغه وزارت اټکل کوي چې پر ایران به د اقتصادي بندیزونو لری کېدو سره دا هیواد یوازې 500 میلیارد ډالر ترلاسه کړي، نه 150 میلیارد ډالر چې مخکې راپورونه ورکول سوي به. د امریکا ولسمشر باراک اوباما روسیې ته خبرداری ورکړ چې نړۍ به وګوري چې دغه هیواد په سوریه کې د شخړو درولو موافقه رعایت کوي کنه، ټاکل سوي دغه موافقه سر له سبا عملي سي. روسی چارواکو د دغه هواد د شمال په یوکان کې د 14 پاړه چیړنې پیل کړې دي. او د ترکیه د اپوزیشن دی وی مخکشه ورسپنې دوه خبرې لن څو ساعت ورسته له هغه لبند خوش سول چې د ترکیه وی محکمه د دوی نیونه د دوی له حقونو سرغړونه وبلله.
اوس هم اقتصادي خبرونه نجيبه زمان وړاندې کوي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د کاسا زر پروژې تدارکاتي چارې پای ته رسیږي او د تخنیکي څیړنو وروسته به کار په عملي ډول پیل شي. د دغه وزارت د انرژي د برخې سلاکار حبیب رحمان رحمت معیار ازادي راډیو ته ویل چې د قرغیزستان د الماتا په ښار کې د روان میاشتې له 14 متر 13 منټې پورې د افغان او نورو شکیلو هیوادونو چارواکو ترمنځ په غونډه کې پریکړه وسوه چې د دغه پروژې مالی او تخنیکی چاری به آلمانی او چینایی کمپنی مخته یوسی. شاغلی مایار که هم د کاسازر پروژه د عملی کار د پیل دقیقه نیټه و نشوده خو ویل چې د دې پروژه عملی کار به د تخنیکی څیړنو وروسته پیل سی.
دا پروژه ورو ورو تدارکاتي مسائل ختمیږي. فعلا دا پروژه مخ په نهایت کې ده او کله چې دا تکمیلی کار عملا پیل کیږي.
د کاسازر پروژه په ذریعه له تاجکستان او قرغیزستان څخه 1300 میگاوات انرژي د افغانستان لاري پاکستان ته انتقالیږي چې له 300 میگاوات انرژي څخه به افغانستان ګټه اخلي. ټاکل شوی و چې د کاسازر پروژې عملی کار په 2015 میلادي کال کې پیل شي خو د ځینو تخنیکی ستونزو له امله تر اوسه نه دی پیل شوی. د افغانستان د مالی وزارت وایي په پام کې لري چې خلکو ته د شو خدماتو د وړاندې کولو په هدف د آسان خدمت په نوم د خدماتو یو ګډ مرکز فعال کړي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته ویل چې د مالی وزارت به د کورنۍ چارو او مخابراتو وزارتونو په مرسته د پاسپورت، نکاح خط، جواز سیر، لایسنس او د تورت نور اسنادو د جوړولو لپاره د خدماتو د وړاندې کولو یو ګډ مرکز جوړ کړي. شاغلی عبدالرحیمزی وایي چې دغه مرکز په مرسته به د خدماتو په برخه کې اواید په شفاف ډول راټول کړي.
طبعا دغه اسناد دغه خدمات چې موږ خلکو ته وړاندې کوو په مقابل کې خو اواید موږ لرو. سید کاغذ لایسنس وي، کاغذ جواز سیر وي، کاغذ نکاحنامه وي، اواید په شفاف ډول یوې خوا ټولېږي او بل خوا د خلکو لپاره د خدماتو ګراف پورته ځي.
چارواکي وایي چې دغه مرکز جوړول به د اداري فساد پر راکمولو او د اوایدو پر راټولولو کې د شفافیت پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي. او د پنځشنبه په ورځ په کابل کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېده. یو امریکایي ډالر 8 افغاني او یا پوله، یو یورو 15 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 49 افغاني 40 پوله، زر ایراني تومان 99 افغاني 80 پوله او زر پاکستانی کلدار 644 افغاني.
او یو سپورتي خبردار لرو چې ټاکل شوی ده د آسیا د کرکټ نړیوال جام په ترڅ کې نن کوربه هیواد بنگلاديش له عربي متحد اماراتو سره لوبه وکړي. د مسابقه د افغانستان په وخت د ماښام په 6 بجې پیل شي. د امریکا پوزغړی د کندوز د حملې د قربانیانو کورنیو ته یو اندازه تاوان ورکړي. د امریکا هوایی ځواک د میزان په میاشت کې په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباری کې دغه روغتون د یو شمېر کارکونکو په ګډون تر 40 زیات کسان ووشل. د قربانیانو کورنیو ته د تاوان پاړه اسمت ساروان په کندوز کې د چارو لکتون کې ډاکټر نصیر سره مرکه کړي او لمړی ورڅخه پوښتلی چې تاوان به تر څه حده د قربانیانو د کورنیو د غم له کمولو سره مرسته وکړي.
والا ډیر باسونه فکر کوم چې شي ویلي د مسؤلین دی ام اس اف یا ډاکټرانو بدون سرحد او د امریکایانو په منځ کې او د شهیدانو زخمیانو د فامیلو په منځ کې یو تعداد باسونه سی ویلي. ولا فکر نه کوم د مثال په ډول یو ډور چاون کې د کور شهید شوی دی، یو مشر د کور شهید شوی دی، یو مشر د کور په حالي اقل په یو میاشت کې 2,000 ډالر پورې معاش درلوده. د درې میاشتو معاش کې دوی کې یا د شپږ میاشتو معاش کې دوی فامیل ته ورکول کېږي او دی دغه سرپرست د کور هم دی و او دوړي راوړونکی د کور هم دی و. که 5,000 ډالر باندې که دوی وغواړي چې دوی وغولي او باقي مانده دوی ونشي کولی چې خپل ژوند مخته بوځي، دا خو ډېر لوی یو ضایع ده. ولې فکر نه کوم چې په دې کمو پیسو باندې دوی فامیلونه قناعت وکړي. ولې چې یو قصدي کار دی، په قصدي کار کې که په صحوه کې شوی وای خوشحال چې دوی منلی وای، دا قصدي کار ده. شفاخانه د ډاکترانو بدون سرحد داسې یو ځای و چې تقریبا په ټول کندوز کې دا یو رڼا ساحه وه، دا پېژندل کېده چې داسې یو شفاخانه ده، دغلته په بل رڼا ځای نشته. دا رقم یو ځای
داسې هم ویل کېږي چې په وژل شویو کسانو کې ټوله هم عادی خلک او نرسانو یا طبي کارکوونکي م نه ول وای. داسې ویل کېږي چې په دغه روغتون کې د دولت ځینې وسلوال مخالفان هم بستر ول.
زه داسې یو شی وایم چې زه چون شفاخانې ته نږدې یم، د هغه شفاخانې اکثریت مسایل نه زه خبر وم. تقریبا 4 نفره فکر کوم چې د خپله د شفاخانې کسان دي او په دې کې داسې بیچاره غریب کسان دي چې په جنګو کې دوی زخمیان شي وو او د لپاره چې بل هیڅ چاره نه وه، فقط په دې ټول کندوز کې یوه شفاخانه فعاله وه او اکثرا دوی تللي وو همدغه شفاخانې ته تللي وو. د نور ولایتونو ته راغلي وو، دا زخمیان چې شي وو دوی راغلي وو همدغه شفاخانې کې دی وو. دوی ول شهیدانو کې په هغه څو نفره چې شهیدان شوي په مجموع کې ډېر زه دقیق نه پوهېږم، د 500 نه زیاتره هغه په مجموع کې 130 نفره زخمي شهیدانو فکر کوم. نو دا درته وایم چې 14 نفره د خپل د کارکون د شفاخانې چې په دې کې ډاکترانو نرسان هم ورسره شامل وو او باقي مانده دغه بیچاره کسانو چې زخمیانو چې دي راغلي وو عادي کارګر د شفاخانې داسې کسان شهیدان شوي.
که چېرته د امریکا پوځ حاضر نشي چې د وژل شوو کسانو په مقابل کې د هر نفر په مقابل کې تر 6,000 ډالر زیاتې ورکړي، څه فکر کوئ چې د قربانیانو کورنۍ به دا پیسې قبول کړي؟
یو طرف باور نه کوم، یو طرف باور نه کوم. که زما نظر دا دی چې که امریکایان 6,000 ډالر باندې د یو انسان وینه ارزښت ولري چې دوی غواړي چې او یو عمدي کار هم کړی، داسې یو امریکایي یو ګوته د فامیلونه وایي چې موږ به یو ګوته پرېږدو، موږ به 2,000 ډالر ورته ورکړو. او یا دا چې موږ مطابق د شریعت د اسلام شي چې شریعت وایي موږ ته د هغه تاوان راکړي، 6,000 ډالر په دغه وخت کې هېڅ ارزښت نه لري. یو فامیل هغه مصارف د مړي شوی دی، د خیرات شوی دی، دغه خلک چې اوس په یو کال پورې دوی فامیلو ته ځي او راځي، دغه مصارف 6,000 ډالر شوی دی.
له کندوز د چارو کتونکو ډاکټر نصیر.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي سناتور جان مکین د سنا د بهرنیو اړیکو له کمیټې وغوښتل چې پاکستان ته د F-14 جیټ الوتکو پلورلو په اړه یو غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر وکیلانو د دې الوتکو د سپارلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. پاکستان ته د دغو الوتکو د پلورلو پریکړه امریکا د فبروري په 12 اعلان کړه، خو هند په چټکۍ سره پرې انتقاد وکړ او ځینو امریکایي سناتورانو هم دا دی اوس مخالفت کړی دی. جزئیات له ملالی بشیر څخه.
د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې رئیس سناتور جان مکین خبریالانو ته ویلي چې دی د اوباما ادارې د پریکړې په اړه اندېښمن دی چې وایي غواړي پاکستان ته د جټ الوتکو پلورلو موافقه منظوره کړي. د ده په خبره د دغې پریکړې وخت سم نه دی او د دې موافقې په پایله کې له هندوستان سره د امریکا اړیکې هم باید په پام کې ونیول سي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې جان مکین ویلي چې دا موافقه باید وځنډول سي او پریکړه دې د امریکا د راتلونکي ولسمشر ادارې ته پریښودل سي. د ویلي چې په دې اړه غونډه بل سناتورانو سره مرسته وکړي چې د الوتکو د وړاندې سوي خرڅلاو په اړه باید څه وسي. د امریکا حکومت رواني میاشتې فبروري په 12م اعلان وکړ چې پاکستان ته د اضافي اتو اف شپارس جټ الوتکو رادارونو او نورو تجهیزاتو د پلورلو پریکړه منزور کړه چې د 499 میلیون ډالر ارزښت لري. هندوستان په چټکی سره پر دغه موافقه انتقاد وکړ. په بل غونډه کې امریکایي سناتور راند پال پرون ویلي چې یو لایحه وړاندې کړې چې پاکستان ته د امریکا لخوا د وسلو پلورلو موافقه لغوه سي. امریکایي وکیلان د مارچ تر 12 وخت لري چې د الوتکو د دغه خرڅلاو مخاوني سي. داسې اقدامات لږ تر سترګو کېږي ځکه چې داسې موافقه له هر ډول رسمي یادښت مخکې لومړی شڅېړل کېږي او دا څرګنده نه ده چې وکیلان به د الوتکو د خرڅلاو دغه موافقه لغ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایند ډیوډ مکیبی ویلي چې د اف شپارس الوتکو خرڅلاو به له پاکستان سره د تروریزم او سخت دریځي پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي او دا موافقه د پاکستان، امریکا، ناتو او سیمې په ګټه ده. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې مکیبی ویلي د پاکستان اوسنۍ اف شپارس الوتکې په اوسنیو عملیاتو کې ډېرې ګټورې ثابتې شوې دي. دغه عملیات د سخت دریځو وړتیا کموي چې د تروریزم لپاره د پاکستان خاوره د خوندي ځای او په افغانستان کې د سخت دریځي لپاره د اډې په توګه وکاروي. مکیبی ویلي چې سپین مانی د کانګرس د اندیشنو په اړه خبره ده او له وکیلانو سره به د سلام مشورو لپاره په تماس کې وي. د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس باب کارکر د اوباما ادارې ته اجازه ورکړې چې د الوتکو د پلورلو له موافقې سره سم اجراءات وکړي. خو ده ویلي چې اجازه به ورنکړي چې د بهرنیو نظامی مالی مرستو له پروګرامه د امریکا په پیسو دغه الوتکې واخیستل سي. کارکر د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کریتا د رواني میاشتې په سر کې په یو لیک کې ویلي چې د له حقانی شبکې سره د پاکستان د اړیکو په اړه اندیښنه لري. حقانی شبکه یو سختري ځډل ده او امریکایي چارواکو مخکې ویلي چې په افغانستان کې په حملو کې لاس لري.
ازادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ هم ستاسو راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. البته د یادونې ده چې دا ځل هم زموږ اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو او هم پر امنیتي مسایلو مشتخپل شکایتونه وړاندیزونه راستولې دي چې له تبصرې پرته به یې پرله پسې درته خبرو کو. لومړی به د هغې خور ژغ واورو چې وایي له حکومت څخه غواړي په هلمند کې ښځو ته د تعلیم امکانات برابر کړي. ورپسې د نورو دوستانو شکایتونه او نظرونه هم اورو. راست راوسی
بلې. السلام علیکم. سمایم له هلمند ولسمشر غنی نن په وختونه زاد چې هلمند کې د انجینر علم ته پوره توجه وکړي ځکه په هلمند کې د ښځو لپاره ښوونځي به کم دي. خصوصا په ولسوالۍ کې خو هیڅ د ښوونځي زمینه نه ده برابر چې ښځې زده کړې وکړي. وسلام په احترام. السلام علیکم. دا د هدف غوښتنه د هلمند ولایت د نړیوالو رسالو څخه د هلمند ولایت کې وروستیو نامنوي د پوهنې پر بهر باندې هم ډېر زیات منتري اړ شوې دي. تیر روانه یو نیمه میاشت موږ یو ټکی درس هم نه دی ویلي. موږ د حکومت څخه هیله کوو چې د هلمند ولایت کې د امن لپاره کار وکړي او هلمند او د لاسو په سیمه کې د تونې سي ځکه چې تیر روانه میاشت موږ یو ټکی صدق هم نه دی ویلي. نو د پوهنې وزارت باندې تیر هم دی
زیات من تیار جوړ کړی. السلام علیکم. زه د فراد ولایت یم. فراد ولسوالۍ سوال یم. محمد معصوم نیزم د وریې د کلی یم. زموږ په ولسوالۍ کې دا رزولرم چې اشرف غنی صاحب به دا کوشش وکړي زموږ سره چې ډېر مریضان لرو چې هر څه کو تدایمونه کې دي. په فرارو کې ډاکټر پرمخ باندې نست دا کله خلک لري چې مسلمانان جوړي مردا غیر لرو نظر څخه د استاد څخه چې دا نشر کوي چې موږ ته دلته ډاکټران راشي او که ډاکټران نه وي زموږ هیلو امید خو به شاکه چې پرختای جی د هر چا مګر دا دی چې وروره ډېر خلک مو د بېتادایۍ څخه مړي راي راوتم کابل کې هم چې کوچنی مړ دی یس تادایۍ نه کېږي وروره نو کمیلات دغه په کار دی د اشرف افغاني صاحب په کار دی خدمات یې موږ ته وشي. وسلام
السلام علیکم. زارا ګل نیمره خار لجار آباد خار نه خبرې کوم. اشرف غنی او عبد الله په دواره ته وایي چې په دې ډېر لس کالو کې د کرزي په حکومت کې دومره یو پیلر لرګي چا نه و پټ کړی نه او ما زار لرګي پټ کړی. نن سبا ورځ په تورخم باندې په ټیلر ټیلر لرګي په غلا وړي. اشرف غنی ته وایي د کونړ لرګي چاتراشو دې غم خوري ته نه خوري. کونړ چاتراش په ټیلر باندې په ښکارا توګه په تورخم باندې اوړي. همداسې قانونو تیږې اوړي، همداسې نور شان اوړي، همدې نور شان ټول افغانستان چور شو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نور الله خبرې کوم. دا شپږ میاشتې کېږي چې مونږ ته لاره بنده ده او کو دا لاره زر تر زره آزاده نه شي نو عوام پاڅون کوي او د مرورې د اربکانو لارې بسچین ته ګزار کوي په ډزو. السلام علیکم. زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نه خبرې کوم. مونږ ته دا څومره وخت کېږي چې لاره بنده ده او شی نه را پرېږدي او دلته مریضان او دغه پراته دي او مونږ ته لار نه پرېږدي. کو مونږ ته لار آزاد نه شي نو مونږ به د پاکستان سره لاس واخلو. وسلام.
السلام علیکم. ما هیله دا ده چې د تدریس په ولسوالۍ کې د ټکترانو د مټرانو سناکي پناکي خلک روپۍ غواړي. دا ولې نو دا څنګه رئیس جمهور دی چې بس هر ځای عسکر ودرېدی روپۍ د سړي څه اخي په ټکترې که مټرې تا خو بایي چې داسې نظم خو ټینګ شي.
السلام علیکم. زه محمد ونی د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه په تماس کې یم درسره. موږ په ګرمسیل ولسوالۍ کې پولیس کوچني ماشومان په خپلو لیکو ته جذب کړي دي. موږ غواړو چې دا ماشومان د پولیسو د لیکو څخه وباسي. موږ غوښتنه د اشرف غني څخه دا ده چې دا وباسي. وسلام.
السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بلابلک ولسوالۍ د فرارو د بازار خبرې کوم. زه دولت ته دا احترام چې موږ په سیمه کې عملیات شروع کړي. بېخي امنیت خراب دی، هېڅ امنیت نشته. د بازار په شا کې یو کیلومتر دوه کیلومتر کې وسوال طالبانو موجود دي، قرارګاوې جوړ کړې دي، پولیس خپل پوستو کې نیسي. وسره دولت دا خواهش کوم چې عملیات شروع شي. مننه.
ہلو السلام علیکم. زما نوم خیر الله ده. بادغیس ولایت د بلامرغا ولسوالۍ د اکازو د کلي اوسېدونکی. نو زه غواړم چې دا ووایم کله چې د دولت د مخالفینو سره په جنګ وخود وي نو دوی د لوی سلاو څخه استفاده کوي او دغه دې نه کوي چې د لوی سلاو اصابت عامو خلکو ته رسېږي. دا دې بیان کړي چې موږ عام خلک د لوی سلاو سره ډېر ښه آزاد یو. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت مخبل د احساسات نډک پیغام ازادي رادیو ادارې ته پریدم. د افغانستان د حکومت او لړپلو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې پاکستان د افغانستان سره هغه رقم تضاد لري چې کله خپل توغندي په کونړ ولایت باندې راپریدي او کله ته تورخم باندې راپریدي. دا موږ د پاره د احساساتو نه ډکه خبره ده چې دا باید آئنده کې تکرار نشي. د افغانستان د حکومت نه غواړم چې پاکستان ته یو قوي ضربه ورکړي او دا طبیعت ولیخ کړي. افغانستان کې مسلمانان وخت تیروي، په افغانستان کې مؤمنان وخت تیروي او دوی روزانه په مسلمانانو باندې ډزې کوي، په مسلمانانو باندې بمونه خلاصوي. باید افغانستان حکومت دلا یو ماتونکی جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د زبر د چاریول فلسه خبره کوم. زما دا خواهش طالبانو ورونو او حکومت څخه نور له جنګ لاس واخلي. سولی سراش سوله وکی نور یا اسمان او کند نظر لگی خدای دی وکی صدی تا دعا طول اسمان دعا وکی تنور بس کدا جن بسلام.
السلام علیکم من صدیق الله خان دی دیرمن ولایت مسافر پاره کی ما وروره چیز سوله قرات وارو ټول افغانان نو باید داسې یو کار وکړو چې هم طالبان هم حکومت را سره خوشحاله وي ځکه چې یو د بل شرطونه نه مني بل د بل شرطونه نه مني که چیرې ټوله شرطونه سره ومني یو د بل نو انشاءالله ډېر ژر به سلحه راشي او هر یو خپل ګټې لپاره سوله نه راولي که نه هر یو سوله راوستلی شي. والسلام.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین د ازادۍ راډیو کارکوونکو سره به سلامونه بعد د سلامه زما د افغانستان د دولت او د حکومت نه دا غوښتنه ده زموږ د غریبو خلکو چې د ترافیکي فیخو د لاسه موږ بازار له نشو تللی ښار له نشو تللی لیسنس کوم هغه خلک چې لیسنسونه ورکوي ډریوران له هغه په نه پورې وسېږي او نه په مخکې ساتولو د ګاډي پېږي او لیسنسونه ول ورکوي هغه ترافیکي پېښه چې وشي هغه لیسنس ښکاره کړي باقي به نیسته وبخل شي دغه شان د خلک موږ محکمه غواړو د دولت نه که محکمه نه شي او دغه شان د خلکو دغه شان د خلکو دغه شان د خلکو به غم ونه شي نو ټول خلک د تګدل او شوفلو او یعنی تر دې پورې چې ټول خلک د مرګ او د هلاکت سره مخامخ شلو ټولو ډریوران موږ محکمه ټول ډریوران باید چې حکومت د پوښتنه وکړي او د په دې باندې تصمیم ونیول شي د عوام چې دي د دو د لاسه ډېر شل او شوت او ګوټ شلو همدغه شان دې مړه شلو او د تکلیف او د زخمت سره مخامخ دي او هغه خلک چې لیسنونه وله ورکوي 50 روپۍ په مقابل کې یا 50 روپۍ یا پیسې وله ورکړي او په هغې باندې هغه له لیسنس ورکړي هغه په شټولو د ګاډي نه پوهېږي همدغه رنګه واسطه او رشوت دا شان دي خلک محکمه شي او کچېرته محکمه نه شي نو افغاني یو ځای کې همدا شان دي موټرې نه جنګېږي یو ځای کې همدا شان دي کارونه نه کېږي په افغانستان کې د ورځې په سلګونو په زرونو ګاډي جنګېږي دا ولې چې دولت د دا شان دي خلکو غم او پوښتنه نه کوي مخم خان.
بل السلام علیکم زه زر محمد هلمند ولایت سره خبرې کوم زما خواهش د نور مقامات څخه دا دی چې دا د شهیدانو سیمو کوم امتیازات چې دي دا په تېر ځنډ حواله کېږي او دا باید په دې باندې غور وشي موږ شهیدانو کړي دي په دا وطن باندې او په ټولو ادارو کې رشوتخور ناشي په لپاره په پیسو کې د غریب په لیکار نشته او کچیر د ما زغه د لوړ مستر وای چاوري د له می باد چې پر دې کاری د سره نه کیږي د پټه تمام څه څه.
سلام علیکم زه د نګرار نه خبرې کوم دلته په خیول سوالې کې محلیان ډیر قومي خلک تنگ دي په صوبانه طالبان جګو کې دا چې خیول کم د عام خلک سودا او مریضان د لپاره خیوی بازار راځي د عام خلک زوروي ډبوي وهي.
ہلو السلام علیکم زه د کندهار ولایت د جړی د ولسوالۍ څخه تاسو ته د ټلیفون پکر سم مرز دوغه طالبان او صدوم رفاظه بیا چې ګام او مین پټې دا حکومت سره کم دی دا په سره کم حکومت کې چې دی خپل منتقال نه سي اوساره لای خلک طالبان ورزي نغمونه ورولي په وسیته حالت په وسیته پټاوي نغم ګر سره ورولي په میوان کې د دې مخنیوي ولې نه کیږي. والسلام.
سلام علیکم آیت الله ام کنن نا او د حضرت رادیو ټول کار کوم کو سلام نو وړاندې کوم با سلام نو هلا زړه چې پاکستان د افغانستان او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمن جوړ نه کیدا یو ارزیبي کوي چې کوم طالبان د افغانستان د حکومت سره رابطه لري چې د سولې په اواز کې معلوم شي د مېم زوی وړي. والسلام.
السلام علیکم سیف رحمان دی زابل ولایت خیابان ولسوالی د خصای سر په تماس کیما دمال اشرف غنی د ډاکټر عبدالله حکومت د خوایش ته چې باید هغه د لارې کومې پوستې چې هغه باز خلکو ته ډېر ستونزې پیښوي دغه اربکیان او دغه مغله له دغو لارو ایسته کې نو دا د موږ د افغانانو د ټولو غوښتنه ده ځکه چې لس نه یو سل کاله خو کړېدلی یو. نور نو السلام علیکم.
السلام علیکم
د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ مشره دا زورواکي ظلمونه کوي. موږ د 15 کالو میله وه، موږ ته اوس کوچې راړنګې کړلې. موږ مالداري نه لرو، سپکې سپکې مالداري لرلې، هغه اوس ختم شولې. موږ سره زورواکان ظلم کوي. موږ کوچې او کالي او کوچنیان هم بغارې وي. اوس موږ دغه د وزو اشرف غني زموږ هغه دغه نه منې راځي چې دا یتانې موږ سره واس زموږ همدې ولینې لام په احترام.
سر گردان د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ د خپل لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا وسته حال دی، دا قیمت دی. موږ ولس ته هیڅ پاملرنه نه کېږي، خو په هر وخت په هر زمان کې دی وایي چې مطلب موږ د ولسي خلکو خیال ساتو. هیڅ ډول خیال یې نه دی ساتلی، وروره. دا هر وخت باندې په هر زمان کې چې دی کوم وخت کې یو خواته انداخ کې یا ویشتل کې، مطلب د دوی ویشتل او انداخ په لوړو لوی لوی توپونو باندې دی، او یا موږ له شپې له خواته ښه دغه د جنګي ساحو کې خپل سپینځري معنی هغه څه کم کم خلک تعداد پرېشي، خو په هغوی هم دومره ستړي کړي چې یا شهیدان کړي دي او یا یې زخمیان کړي دي. د شپې هیڅوک راوتلی نه شي د خپل کوره څخه. یعنی اوس خوا د پسرلني هوا ده، زموږ کښتونه اوبه غواړي. یعنی دغه د اوبو لګاو چې موږ دوی ټول په وار باندې دي، یوه ده دقه هم ضایع کېږي. دا موږ د خپلو لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې زموږ غم وخوري، زموږ ساحې، زموږ منطقو ته پاملرنه وکړي، ولس ته پاملرنه وکړي. هم د طالب څخه دا هیله لرو، هم د حکومت څخه دا هیله لرو. والسلام به احترام.
وعلیکم السلام محترمه، ستاسو ژغ مو د خبر کړ په دې هیله چې لوړ پوړو مسولینو هم اوریدلی وي او د ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي. یو ځل بیا تکراروم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کویرا تھنا سن نخره مکی زنه زمین آوازونه رنگین رنگین سازونه کمی رات نازونه نخره مکی زنه زمین آوازونه رنگین رنگین سازونه خوشه خوشه نغمه رات زمین شغبی بزر که می تمینی ولولی را پربی خوشه خوشه نغمه رات زمین شغبی بزر که می تمینی ولولی را پربی ستاد پنگرو شنگ شنگ ستاد پنگرو شنگ هر سهار بشوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی ساده پنگڑو شنگ.